درنو اوریدونکو السلام علیکم زه سلطان محمد سرباریم او د ازادي رادیو د ساعت خبرونه د بهروز دلیری په مرسته وړاندې کیږي. په پیل کې په موکړی د ساعت مهمو خبرونو ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې تیر ورځ له گاونډیو هیوادونو څخه نږدې زر کورنۍ هیواد ته راستنی شوې دي. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبری آژانس رپورټ ورکوي چې پرون له بیلابیلو بندرونو څخه 955 کورنۍ هیواد ته راستنی شوې. د خبر له مخې 270 کورنۍ د ننګرهار ولایت د جورخم، 300 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 210 کورنۍ د هرات د اسلام قلعه، 122 کورنۍ د نیمروز د وریښمو د پله او شپږ نورې کورنۍ د هلمند د برامچه بندر له لارې هیواد ته راستنی شوې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د ارقامو له مخې په تیره اپریل میاشت کې له ایران او پاکستانه له 2.5 لک ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته راستنی شوې دي. بلخوا ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو لپاره د خپلو شریکانو په مرسته په ننګرهار او نورو ولایتونو کې استوګنځي جوړوي. د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یو ان هبیتات نن پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د یو خوندي استوګنځي لرل د راستنېدونکو کډوالو د باعزته ژوند لومړنی ګام دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د طالبانو د روغتیا وزارت هغه ادعا تایید کړه چې ویلي وو د ملګرو ملتونو د ادارې د خپلو مرستو په ترڅ کې افغانستان ته بې کیفیته مقوي خواړه وارد کړي دي. د طالبانو د عامې د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي تور لګولی وو چې WFP 6500 میتریک ټنه خواړه چې د استفادې وړ نه وو افغانستان ته راوړي دي. د WFP د افغانستان د څنګ د عامه اړیکو مسؤل فلیپ کرو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادعا له اوریدو سره سم دغه ادارې د خوړو پر ویش سمدستي بندیز ولګاو او پر ځای یې نور خواړه برابر کړل. د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو پر یو پټنځای د برید پر مهال درې سرتیري وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پولیسو د یو چارواکي ارشد خان له قوله خبر ورکوي چې په بنو کې د وسلوالو پر پټنځای د امنیتي ځواکونو له برید وروسته نښته وشوه چې په پای کې درې امنیتي افسران او یو مشکوک وسلوال ووژل شول او نور وسلوال په تیښته بریالي شول. ارشد خان دا وسلوال خوارج وبلل. پاکستانی پوځیان خوارجو اصطلاح د پاکستانی طالبانو لپاره کاروي. نن د می لومړی د کارګرانو نړیواله ورځ ده. د کار نړیوال سازمان ILO پر خپل ویبپاڼه د دې ورځې په مناسبت لیکلي په داسې حال کې چې مصنوعي ځیرکتیا AI ورځ تر بلې پرمختګ کوي، ډیر خلک خپلې دندې له لاسه ورکوي. د دې ورځې سګنۍ شعار روغتیا او د کار خوندیتوب دی چې د کاري چاپیریال د خوندیتوب او روغتیا په ارزښت ټینګار کوي. او پر اوکراین د روسیې د بی پیلوټه الوتکو تازه حمله دوه کسان وژلي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پوځ نن د اوکراین په ځینو سیمو د بی پیلوټه الوتکو حمله وکړي چې په نتیجه کې په اوډیسی ښار کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل شول. د چارواکو په وینا د دې حملو پر مهال چې تر نیمې شپې پورې دوام وکړل د اوکراین په یولسو سیمو کې د خطر زنګونه ووهل شول. د اودیسه والی اولی کیپر پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې په دې حملو کې 15 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خبرونو پای درنو اړیدونکو تاسو زمونږه غل ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام WFP او مدلا چې د بشري مرستلو لپاره بی کیفیته او تاریخ تیر خوراکي توکي وارد کړی دي. د هیواد کې د یاد ادارې د اړیکو مسؤل ازادي رادیو سره خبرو کې د یاد موضوع د منلو ترڅنګ ټینګار وکړ چې دوی ژر تر ژره د تاریخ تیره یا ایکسپایر شویو خوړو د ویش مخه نیولې او پر ځای بدیل مواد برابر کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام نږدې 2000 میتریک ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته مواد وارد کړي چې په خبره یې د استفادې وړ نه دي او د بشري مرستو لړۍ له ځنډ او خنډ سره مخ کړې ده. بشري مرستو ته ځینې اړمن افغانان هم په دې اړه شکایتونه لري. نور حال د فیروزه عزیزي په ریپورت کې.
روسته نه هغه چې د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت سرپرست نیوکه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان ته د بشري مرستو په نوم بې کیفیته او تاریخي خوراکي توکي وارد کړي. په افغانستان کې د دې پروګرام چارواکو ازادي رادیو سره دا خبره ومنله. په افغانستان کې د دبليو اف پی د اړیکو مسول فیلیپ کروف د چهارشنبه په ورځ نو وخت ازادي رادیو ته وویل چې دا توکي دوه کل وړاندې وارد شوي وو، خو ټینګار یې وکړ چې د ویش مخه یې نیول شوې ده. نوموړي زیاته کړه،
WFP learned about some irregularities in the packaging of some specialized nutritious foods. WFP acted immediately to stop distributing the product.
تدوزرودریشتم کال په اکتوبر کې WFP د زینو ځنګړو مغزي خورو په بستبندې کې د زینو بینزمایو په اړه پوه شو. WFP سم د استیقام وکړ چې د محصولاتو ویش ودروي او سربیره پر دې چې لار نورې څېړنې فایل کړي، بدیل اکمالات یې هم برابر کړل. دبليو فی د مسالې له پوهېدو وروسته په دوامداره توګه د افغانستان د خوړو او درملو له ادارې سره کار کړی او پریکړې کړي چې ټول هغه توکي قرنطین کړي چې وخت یې تیر شوی وو. هیڅ کله اکسپایر شوي یا تاریخ تیره خواړه نه دي ویشل شوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 13 په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام د بشري مرستو په نوم دغه هیواد ته 6,500.40 میټریک ټنه سوپر سیریل یا د بیلابیلو غلو ترکیب شوي بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي مواد وارد کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ادارې د پریمکس په نوم بې کیفیته مواد هم چې د وړو د غني کولو لپاره کارول کیږي د 5,500.8 میټریک ټنه په اندازه افغانستان ته وارد کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول کړنې د بشري مرستو د خنډ او ځای کېدو او په خبره یې د افغانانو د بیلابیلو ناروغیو او آن د مړینې لامل ګرځي. خو د ډبلیو اف پی د اړیکو مسول ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د خوړو او درملو له ملي ادارې سره په مشوره او د دې سازمان د مقرراتو سره سم د تاریخ تیرو توکو د خوندي او مسولانه تصفیه لپاره چارواکو سره له نږدې کار کوي او په خبره یې خلکو او ټولنو ته د روغتیایي او هوساینې لپاره د معیاري خدمتونو رسولو ته ژمن دي. بلخوا بشري مرستو ته ځینې اړمن افغانان هم ادا کوي چې ځینې ورکړل شوي خوراکي توکي بې کیفیته او د نه استفادې وړ دي. ننګرهار ولایت کې د خونځي ښوونکي حکمت الله ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې په کلي کې پر خلکو د بې کیفیته غنمو او وړو ترڅنګ په خونځي کې پر ماشومانو تاریخ تیره بسکټ هم پیشل شوي دي.
کم بسکټ کړي دي او په دې کلي او محلو کې چې کم شین توزیع کړي یو څه اندازه بې کیفیت او تاریخ تیر موادو واقعیت ته تلین انتقالول او کله باندې دلته بس بیا سوځول چې لري کې دا ختم دی باندې وخت یې دی او په کلي ولس کې چې کوم مواد توزیع شوي دي د نورو لپاره دبليو پی د طرف نه وړه وړي دي زیاتره وړه بچیو مې تیری وو تر خوشي وو.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ته هم ازادي راډیو ته وویل
اکثر خلک چې چاته غذایی مواد یا وړه ورکوي هغه شکایت کوي چې دا وړه صحیح نه وي یا هغه وړي چې کوم دي هغه صحیح نه وي. کوم دال چې ورکوي هغه داسې دال وي چې بیخي د کار ولیدلې وي او موږ ته نغدې پیسې راکوي دا نور شي د قابل د استفادې نه دي. پیسې دې ورکړي چې په خپله خریداري وکړي چې خپل کور هغه ضرورت وړ سامان واخلي وړه وړي
د افغانان د افغانستان اوسنۍ اقتصادي حالاتو ته پکتو یا د مرستي مهمه او آن د خلکو ژوند ژغورونکي بولی او غوښتنه کوي چې د خلکو اړتیاو ته پکتو دی په وخت او دقت وویشل سي. د یادونې د چیر تیر کال پر خاله رسنیو زینو عامو خلکو ویډیوګان خبرې کړي وي چې پکې دا وسوي وي چې د بشري مرستو د ویش پر مهال پرې بې کیفیته او خراب خوراکي توکي چې د خورځوکۍ د درملنې حلوا او وړه هم پکې شامل وو ویشل سوي دي. د یادونې د چیر تیر 2021 کال راهیسې په ځنګړې توګه له هغه مهاله چې طالبان افغانستان کې وخت رسیدلی د هیواد سم نیمای خلک د بیکاری او اقتصادي ناورین له امله بشري مرستو ته اړمندي چې ډیری هم د مرستې د ډبلیو اف پی په ګډون د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لخوا ورکول کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغانان چې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا ته د تګ کیسونه لري وای کور په پور چلوي. دوی وای چې چلرل خرڅ کړل او وی خوړل او اوس بل هیڅ ډول عاید نه لري. اسلام آباد کې شمیر افغان خوراک پلورونکي هم وای ډیر خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور غواړي او دوی نشي کولای چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
زندگی چه بسیار سخت است، قیمتی است، قرض خود پرداخت کرده نمیتونم.
میرویس و دای چه دا امریکا متحده ایالاتو تا ده تک لپاره پی دوه کیس لری ده تیرو دریو کلونو راهی سیده پاکستان پا پلازمینه اسلام آباد کی میشتی. وی اسلام آباد کی کدوال سخت و سونزو سرمختی کور پا پور چلوی خوست پور همسوک نوار کوی. میرویس ورانده آزادی راژیو تا خپلا ده تنگلاسی کیسه کوی.
در دکان گاز و آب کار میکنم، مای 15000 روپیه مرا معاش میدم.
د اوبو او گاز و په دکان کې کار کوم، د میاشتې 15000 کلداري معاش راکوي چې 50 ډالر هم نه کیږي. په ډیرو کمو پیسو له 8 ساعتونو زیات کار کوم. ماشومان مې نشي کولای چې خوندي ته ولاړ شي. لنډه دا چې دلته د کډوالو ژوند ډیرو ستونزو سره مخ دی.
په اسلام آباد کې یو بل میشته افغانه لیلا چې دا هم پیډبک اسلری وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
موږ کوم درآمد نه لرو نو اوس هم ژوند په قرض باندې مختزي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي. د افغانستان مهاجرین هغه کسان چې په تمه دي خپل کیسو دی غوي ژوند نور هم په خرابېدو باندې ده. څومره سرمایه چې د لودنه هغه تقریبا په ټوکلو کې مصرف شوله، یعنی نور څه نشته چې موږ مصرف کو خپل روزمره ژوند نور باندې تیر کو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توکو یو شمیر افغان پلورونکي هم وي. ډیری خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور غواړي، خو دوی نشي کولای چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. د یو پلورنځي خوان فضل ازادي راډیو ته وویل،
دکان لرم د خوراک فروشي او ترکاري فروشي. دلته فنان ډیر اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان دي، او سرمایه و ور سره غي ټول خلاص کړي، کسه د خرڅول او غي خرڅ کړي دلته مصرف کړي. نو س اکثره قصه قزا کوي مونږ چې قرض ور په قرض په وخت نشي پوره کولای. مونږ ته نو ډیر مشکلات سره مخ دي. میاش په میاش خلک ویزه اپډیټ کوي، په دې باندې پیسې ورکوي چې اوس غټ فامیلونه لري، نو هغه ډیر زیات مشکلات سره مخ دي.
دغه خار کې بل افغان خوراک پلورونکي حضرت رسولی هم ورته خبره کوي.
اقتصاد زی مردم خیلی خرابه. همین مردم میاد پیش ما قرض میگیره، با سر وقت هم که بر ما میگه که ما می قرض خور میاری.
ده خلکو اقتصاد دلته ډیر خراب دی. لموک چه پور واخلی وای راوړی بیا نه راوړی. ورته هم چه پسې ولاړ شو ډیر ضروری کو، ځکه اقتصادي وضعیت خنه دی. خپل د کور کرایه نشي ورکولای، د برېښنا بل په خپل وخت نشي تحویلولای. جریمه کیږي د مسلمانان
کرایه خانی خود پورا کنه، پول برق خورنه میتونه برسونه و سر وختي جریمه میشه مسلمانا.
اسلام آباد کې د کډوالو د شورا یو پخوانی غړی میوان عالمی افغان هم ازادي راډیو ته وویل چې اوس په اسلام آباد کې میشت افغانان ډیره اقتصادي ستونزې لري، او په خبرۍ خلک له دې عمله په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي او ځان وژنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اپریل 9 د پاکستان په اسلام آباد کې میشتو افغانانو چې امریکا ته د تګ پی یو او پی دوه کیسونه لري، د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه په یوه سرخلاصي لیک کې غوښتي چې له خپلو افغان متحدانو ملاتړ وکړي او هغه هیواد ته یې د بیا میشتېدنې پروسه بیا پیل کړي. په دې لیک کې چې ازادي راډیو سره هم شریک شوی، ویل شوي چې دا مهال دوی د اقتصادي مشکلاتو په ګډون له ګڼو نورو بېلابېلو ستونزو سره هم مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسیدو وروسته د جنوري پر 6 په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د 3 میاشتو لپاره وځنډوه. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړه ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څیړل شوي. خو اوس چې له 3 میاشتو لس ورځې اوړي هم د دې پروګرام د پیل په اړه هیڅ نه دي ویل شوي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر پر هند او پاکستان غږ کړی چې په کشمیر کې د وروستي حمله پر سر رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. هند د کشمیر د برید د ملاتړ تور په اسلام آباد لګولی او ژمنه کړې ده چې خپل غچ باخلي. یو پاکستانی چارواکی په دې وروستیو کې وویل چې هند غواړي په نږدې ورځو کې په پاکستان برید وکړي. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هندي او پاکستانی چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې په کشمیر کې د تیرې اونۍ له حمله وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ایز ډول حل کړي. هند اسلام آباد د کشمیر د پهلګام سیمې د حمله په ملاتړ تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې له پاکستان څخه به خپل غچ اخلي. پاکستان دا تور رد کړی دی. په دې برید کې شپږویشت سیلانیان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تیمی بروس وویل چې روبیو پرون د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف او د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړې. د هغې په وینا روبیو له جی شنکر سره په خبرو کې د دې کسانو پر وژنه خپګان څرګند کړ. روبیو جی شنکر ته دا ډاډ هم ورکړ چې متحد ایالات د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د هند ملاتړ کوي. جی شنکر هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پهلګام د پیښې په اړه خبرې کړې او زیاته یې کړه چې د دې برید تنظیمونکي ملاتړ کوونکي او پلان جوړونکي باید عدالت ته راکاږل شي. د پاکستان حکومت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلي روبیو تیر ماښام له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې نوې ډیلی او اسلام آباد باید په جنوبي اسیا کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په بیان کې راغلي دي چې شهباز شریف د هند لخوا پر پاکستان لګیدلی تورونه رد کړل او له متحدو ایالاتونو څخه یې وغوښتل چې پر نوې ډیلی فشار راوړي، څو لفظي حملې بندې کړي او مسؤلانه چلند وکړي. د دې کړکیچ له پیلېدو وروسته هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماتانو او وګړو ته د وتلو امر کړی. دواړو خپل سرحدونه او هوایي قلمرونه د یو بل پر مخ بند کړي او همداراز نوې ډیلی له پاکستان سره د اوبو د شراکت یو ډیر مهم تړون هم ځنډولای دی. د کشمیر د پهلګام حمله په هند کې د خلکو سخت غوسه او پرولو او صدر اعظم نریندر مودی ژمنه وکړه چې د دې برید عاملان به د نړۍ تر پایه تعقیب کړي. د پاکستان د کابینې یو غړي پورستیو کې وویل چې پاکستان کره استخباراتي معلومات لري چې هند په څو ورځو کې پر دې هیواد د برید پلان لري. په تیرو شپږو ورځو کې په ګډ سرحد کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یې د پایل پرا پر یو بل اچولې او په دې توګه دا کړکیچ هومره لوی شوی دی چې ساره یې په تیرو څو کلونو کې نه لیدل کېږي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر د هند او پاکستان لوړ رتبه چارواکو سره په ټلیفون خبرې کړې دي او له هغوی یې غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ را ولاړ شوی کړکیچ له سوله ایزې لارې حل کړي. د هند او پاکستان ترمنځ احتمالي جګړه به د سیمې لپاره څه عواقب ولري؟ اسمت ساروان د سیمه ایزو چارو له کارپو آصف صدیقي سره خبرې کړې. نوموړی د دې مرکې په سر کې د همدغه پوښتنې ځواب وای.
د دوه هیوادونو د اټومي قدرتونو واقعا د زیات د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره بیا خاص د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړې دی سي او خدای مې که چیرې دغه جګړه رامېسته سي ول در لپاره چالتای موږ افغانان مهاجرین زخت ډیر پراته دي او د دې په څنګه افغانستان یو واردونکو هیواد ده او زیات متضرر کیږي. کچیر دغه جګړه رامست کیږي دا یو واقعا ډیر خطرناک جنگ ده. تاسو وسوګورئ چې د اوکراین او د روسي په مېز کې چې دغه جنگ رامست شوی دا څومره دنیا په متضرر شوی د ټولو بخشو کې متونه زخت لور شوی ده او نه یوازې بلکې روسان او اوکراین په دې کې متضرر شوی ده بلکې ټولو دنیا په متضرر شوی.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ترمنځ په شخړه دی هته ورسیږي چې له اټومي وسلو کار واخلي؟
زه فکر نه کوم چې د دوی په مینځ کې جګړه به تر هده ورسیږي چې دوی واقعا مستقیم یو بل سره مستقیم وجنګیږي. مګر برعکس داسې ویل کېږي مثلا ټي ټي پی یا بلوچ بیلتون غوښتون کې دا ډه هغه ډره ده چې ویل کېږي د پاکستان له ادراسه چې اکثرا دوی دی هند له خوانه سپورټ کیږي کې دیسی چې هند دوی سره لا ډیر هم همکاري وکي او پاکستان کې زخت نه امیر رامست کیو او د دې په څنګه کې دیسی چې د طالبانو سره هم هند زیات اړیکی جوړ کړي ترڅو چې پاکستان سره اړیکی خرابې کی. یعنی دوی کوي دیسی چې مثلا دوی د پاکستان مې مشکلات مې ملک اختلافات رامست کیو د دې په څنګه کې پاکستان هم کې دیسی وکولای شي چې هند غره مسلمانان چې دغه یو حسوی دي هند مقابله د لپاره مودی چې دا موته شوینو چې د مسلمانانو په مقابل کې یو اندازا افراطیت خي او د پر اساس کې کېدم دا چې برعکس پاکستان هم کولای شي چې دغه مېس کې بیا د مسلمانانو مېس کې د پاکستان د هند مقابل حکومت په مقابل کې پورته کیږي، خو نه دوار یعنی کورنۍ مشکلات جوړول یې سی او بل لپاره مستقیم دوی فکر نه کوم چې جنگ لپاره آمده سي، مګر برعکس د دواړو ملکونو د دوی کورنۍ مداخله کې کېدې چې هم د هند پاکستان مایز کې او پاکستان د هند د خلکو په مایز کې کېدې چې یو څه اندازه او د دې په څنګه په افغانستان کې په نورو ملکونو لکه سریلانکا دغه سي ملکونو کې یا بنگلاديش کې بیا دوی کولای شي هغه سیاست هغه جنگ دغه ملګونو ملکونو ته انتقال کیا اقتصادي یا نظامی
په اوسنوي شرایطو کې چې پاکستان لوي خپل اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او بلې خوا د جی ټی پی او بلوچ بلتون غشتونکو له بریدونو سره مخامخ دی چې تاسو هم مرته اشاره وکړه، پاکستان ته به دا جګړه فکر نه کوي چې ډیره ګرانه تمام شي؟
او دا یو واضح خبره ده، دلته کې دې چې یو د هند د لای پر اساس واخ کې د جنگ بهانه به کې دې چې داو سي چلته د وګو بندول سن لپاره خلک ده قانون لپاره کې دې چې غټ تاوان وسی کړي چوغي متضرر سي اقتصادي مشکلات رامیست سي، نو بنان کې دې چې غوي د حکومت مقابل کې چې نه اقتصادي وضعیت خراب سي د خپل ولسونو د حکومت مقابل کې جګيږي او نامني دې رامیست کیږي، نیو د فکتورونو ولې پاکستان د دې په څنګه او زراعتي مله بیا خاصتا په سند او پنجاب کې د یو مشکل ورته هند لخوانه جوړی دی سی یو او بل کې دی چې یو اقتصادي مشکلات زخت ډیر اقتصادي مشکلات لري په قرض کې ډوب ده، نو بیان کې دی چې هند لکه څنګه چې پاکستان غنی چې اسون دوی وایي چې ټي ټي پی او بلوس بلتون غوښتون کې دا چې داله چې د هند لخوانه سپورټ کیږي کې دی چې دوی لا په قوی کې اونو پاره اساس کې کېدې چې پاکستان لپاره ډېر غټ جنجالونه رامېسته کې او کورونې جګړې ته واسوي او اقتصادي بډې سخت ضربه ورکړي سرمایدارونه کوونه کولې چې پاکستان کې سرمایه گذاري وکړي، ته په افغانستان کې هم کېدې چې دوی هغه یو درجه بل ډول سره هم هغه لري کېدې چې دوی دلته افغانستان کې خپل هغه کوم دلې ټپلې چې دوی لري افغانستان کې هم یا اندازا نامنی رامېسته کې ولې د لپاره چې دوی غواړي چې په نورو ملکونو کې خپل جنگ را مخته ویسي، بنان په دې جنگونو دواړه کې متضرر کې خو پاکستان کې د زخت ډیر متضرر شي.
د سیمیزو چارو کارپو آصف صدیقی آزادی رادیو سره د هند او پاکستان د روابطو په اړه خبرې کولې.
azadiradio.com
اسپانیا او پرتګال ته برېښنا بیرته راغله خو د مرموز پرچاوي علت لا هم څرګند نه دی. د اسپانیا صدر اعظم پیډرو سانشیز ویلي دی چې د برېښنا د پرچاوي په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
اسپانیا او پرتګال ته برېښنا بیرته راغله خو د مرموز پرچاوي علت لا هم څرګند نه دی. د هسپانیا صدر اعظم پیډرو سانچيز ویلي دي چې د برېښنا د پرچاوي په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی او شمنې کړي چې د دوشنبه ورځې د پراخې پرچاوي علت به وڅېړي. د پرچاوي د ایبریا ټاپو وزمې ټوله سیمه ونیول سره لدی چې اکثرو برخو ته برېښنا بیرته راګرځېدلې. د دوشنبه د ورځې د برېښنا د پرچاوي کېدو لامل لا هم روښانه نه دی. د پېښې چې په اروپا کې د برېښنا د پرچاوي و تر ټولو سره پېښه بلل شوی، الوتکو، ریل ګاډو، موبایلونو او د ګڼو نورو خدماتو د ځنډو خند سبب شوی دی. د سه شنبه تر سهار 11 بجو د هسپانیا د برېښنا سیستم عادي حالت ته ستون شوی و. د برېښنا د تنظیم ادارې لمخې د پرتګال برېښنا شبکې هم تایید کړی دی چې د 6.4 میلیونو مصرفونکو برېښنا بیرته فعاله شوې ده. د هسپانیا صدر اعظم پیډرو سانچيز وویل د دولت لومړیتوب داري چې د هسپانیا د برېښنا سیستم بیرته فعال کړي او د پیښې د بیا تکرار د مخنیوي لپاره د علت پلټنه وکړي. ادواردو پریتو چې د هسپانیا د برېښنا د تنظیم ادارې د سیستم د عملیاتي خدماتو مشر دی وویل چې د دوشنبه له پرچاوي وړاندې د برېښنا د قطع کېدو دوه پرلپسې پیښې شوې وي. نو موږ یې زیاته کړې چې لا نورو څېړنو ته اړتیا شته. د هسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې وویل چې هیڅ غیر عادي جوي یا فضايي پیښې نه ده لیدلې او د دوی په مرکزونو کې د حرارت درجه هم ناڅاپه بدله شوې نه ده. د پرتګال د ملي سایبری امنیت مرکز تایید کړ چې هیڅ داسې نشه نشته چې دا پرچاوی دی د سایبری برید عمل شوی وي. همداراز د اروپایي کمیسیون اجرایی مرستیالی تریسا ریپیریا د تخریب یا ورانکاری احتمال رد کړ. په ورته وخت کې چارواکي د هغو پنځو کسانو د مړینې څېړنه کوي چې کېدای شي له دې برېښنا پرې کون سره تړاو ولري. د هسپانیا رسنیو راپور ورکړی چې درې کسان د یوې کورنۍ له غړو څخه وو چې په ګالیسیا سیمه کې د جنراتور له کبله د کاربن مونو اکساید له مسمومیت هم شوي دي. یوه ښځه په والنسیا کې د اکسیجن ماشین د اختلال له امله مړه شوې او یو بل تن په مادرید کې د شمیل عمل په لګېدلي اور کې ژوند بایللی دی. د هسپانیا د ریل ګاډو پسترو تمځایونو کې ګڼ شمېر مسافر د خپلو سفرونو د دوام یا مهال ویش ته بدلون لپاره راټول شوي وو. د مادرید په اوټو چا تمځي کې سلګونه کسان د اعلانونو ننداره ته ولاړو. ډېرې شپې هملته پاتې شوي وو او د سره صلیب لخوا ورکړل شوي کمپلې پر ځان راچولې وې. د سه شنبې تر یولسو بجو پورې د مادرید مترو بشپړه فعال شوې وه، خو په بارسلونا کې که څه هم سیستم عادي روانو خو ځینې ښاري ریل ګاډي لا هم د برېښنا د بې ثباتۍ له امله ځنډنې وو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي سلګونه زره افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. یو ان ایچ سی آر په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دا کار به افغانستان کې بشري ناورین لا زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکړی چې د افغانستان مخ په زیاتیدونکو بشري ناورین لګاونډوي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. یو ان ایچ سی آر په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 9 خبره کړې ویلي سلګونه زر افغانان په زور د خطر په لور رسول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 2,50,000 افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 6,900 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یونیسیار د خزو اونجونو د برخلیک په اړه اندیښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتیدونکو ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یونیسیار د ویان بابر بلوچ په حواله راغلی چې دوی د کارموندنې زده کړو او تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتیدونکو محدودیتونو سره مخ دي. یونیسیار ویلي چې د خزو اونجونو سربیره په جیبي دولستانه کړل شوی د بشري حقوقو فعالان، خبريالان، قومي او مذهبي لګکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. د ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنیدنې پرشته بشرپال مرستو یو اضافي فشار راوړي، هغه چې لاله وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپناه او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د سنو شوي کډوالو لپاره په جوړ شوي کم کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه وېستل شوی غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دی ورته د سرپناه زمينه برابر شي.
نو دا خبره موږ لرو چې ورو کم کې دلته جای کور را کړ شي. نو ډیره مهرباني به ډیره مناله به ورو را ولې بې دی باندې چې دلته قسم د کلاول دي نه قسم درته کوم چې ما خپل ځای نه د معلومه علاقه نوم یې زده ده نور مولا کپستر ګولې دلې دلته کوم ته کور راکړ شي یا موږ تلک ځای راکړ شي مثال چې موږ شکنات پیرا شي نو ډیر یو مناله به ډیره غټه غټه مهرباني وي.
ل ایران په جیبری ډول ستون شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې نشته ازادي رادیو ته وویل
موجه د ایران په زور را وېستلو را دي مرزي کړو او واستزيات ستونزو سره مشکلات سره لاس وګریوانی او وسهرات ولایت کې یو اصلي از موږ هلمندي چې موږ سره مرسته وسی موږ سره ډیر ځلمونه وسد افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د ملګرو ملتونو عالی کمشنری دراستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او پسیمه کې د سوبات دره وستلو لپاره د 1.5 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې. یونیسیار ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل د یو ځای کېدو بهیر مالی او ترانسپورټي مرستې او په ځانګړي توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هیواد په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې په وقفي ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ګڼ بیا اسناد افغانان نیولي او افغانستان ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د 2023 کال رئیس افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستانه شوي چې لامل یې د هیواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوي. دغه بنسټ ویلي دغه شمیر نه یوازې د داخلي بې ځای کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیسیار په اعلامیه کې له ایران او پاکستان غوښتنه شوې چې افغان کډوال په خپله خوښه او په خوندي او با عزته ډول ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار له ګاونډیو هیوادونو نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې او دا یې د ګاونډیتوب له اصول او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې، خو ایران او پاکستان له هغه هیوادونو نه د دوی په خبره د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی.
د ورځې د تازه پیښ